السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمدي ها میر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپیکر او نائب سپیکر د منتخب کېدلو او سبا له د صوبې د وزیر اعلی د حلف اخیستلو، په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د نائب امیر تر وژل کېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په انتخاب د سرګندونو او په انتخاباتو کې د کامیابو ګوندونو د رد عمل، د توین رسالت د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د غونډې تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د تحریک طالبان په ډرون برید کې وژل شوی نائب مشر ولی الرحمن خاور تسپارل شوی او ځایناستی هم ټاکل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د 2014 کال انتخابات په حتم کې او تیرونی د یو برتانوي فوجي د وژلو په تور تورن کس عدالت ته حاضر کړل شوی دی. اوسم تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ځای قبایلي مشرانو د طالبان په لیکو کې ځینو سرچینو مشال ریډیو ته نن ویلي چې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په پرون برید کې وژل شوی د طالبان مهم مشر ولی الرحمن مسعود پرون مازیګر په میرامشاه کې حقانیه قبرستان کې خاور ته سپارل شوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د ولی الرحمن پر ځای اوس خان سید شبیخیل عرف سجنا نوې مرستیال مشر وټاکلی. تر دا مهاله وسوالو طالبانو او پاکستانی چارواکو د رپورټونو لمخې په شمالي وزیرستان کې د پرونی امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو د مهم مشر ولی الرحمن د وژنې په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په جاري سوي بیان کې ډرون برید د بشري حقوقو او نړیوال قانون پر ضد بللی و. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اکثریتي وبخشي د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي د توهین رسالت په قانون کې د هیڅ ډول بدلون ضرورت نشته. پرون په اسلام آباد کې د سوي غونډې وروسته په جاري سوي بیان کې راغلي چې د توهین رسالت په قانون کې نه بلکې د عملي کولو په طریقه کې باید سمای راوستل شي. د کونسل غړي مولانا طاهر اشرفي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
اس قانون میں تو آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، نہ اس قانون کو ختم کر سکتے ہیں آپ.
تاسو نہ خود قانون کے بدلون راوستے شی او نہ دا ختم ولے شی، البتہ د دې طریقې کار سمول پکار دی او دا خبره نن زمنګ عدالتونه هم منی، زمنګ عالمان او مفتیان هم د دې سره اتفاق کوي چې د دې قانون غلط استعمال کیږي. نو زما دا دریز وو چې باید دا قانون نور هم سخت شي، خو د دې طریقې کار دی واضح هوي چې څوک پچا غلط الزام اونې لګوي او نه یو بی ګنا ته سزا ورکړي شي او نه گناگار د سزا نه بچ شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اکثریتي او اقلیتي د ګوندونو نن دغه ایوان د سپیکر لپاره د اسد کیسر او د ډیپټي سپیکر لپاره د امتیاز شاید په نومونو اتفاق کړی. د دغه امیدواران په مقابله کې جمعیت اسلام د سپیکر لپاره منور خان او د ډیپټي سپیکر لپاره مسلم لیگ نواز ډلی ارباب اکبر حیات نامزد کړی. خو بیا وروسته دغه دواړو امیدوارانو خپل نومونه واپس واخیستل. په پېښور کې د مشال خبریال وایي چې په اسمبلی کې اکثریت ګوند تحریک انصاف او د هغو اتحادي ګوندونو د سپیکر لپاره اسد کیسر او د ډیپټي سپیکر لپاره امتیاز شاید غوره کړی وو. له سوګند پورته کول وروسته نوی سپیکر اسد کیسر مشال ریډیو ته وویل چې دای به د هر ګوند ته د برابرۍ په سترګه ګوري.
چې کوم د سپیکر ذمہداري چې هغه ټول سیاسي پارټو ته چې چاته منډیټ ملاو شوی هغه ته یو شان د موقع ورکي، ټول پارټۍ په اعتماد کې وساتي، ان شاء الله د هغه مطابق به ټول پارټۍ جسمونه دي د کوم ګروپ سره تعلق ساتي، حکومت سره یا اپوزیشن سره، ان شاء الله ټول تر ایکول اپورچونټي ملاوي.
د کادیوان وزیراله انتخاب به سبا لکه شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د 2014 کال انتخابات به حتمن کېږي. خوشا بداوي چې ټاکنو کې دوه درې امیدواران ودرېږي. شاغلی کرزی نن د کلو د پراختیا د شوراګانو په کانفرنس کې وویل چې دغه دوه درې امیدواران دی د یو ملي یووالي للارې مخې ته راسي. حامد کرزی وایي دا به غوره وي چې موږ د افغانستان د خلکو د یو ملي یووالي لارې دوه درې امیدواران معرفي کړو. تاسې ټول په کلو په ښارونو کې په خپلو مشورو او موافقو سره یو دوه درې امیدواران معرفي کړئ. شاغلی کرزی وویل چې اوس هم د ولسمشرۍ ډېر امیدواران راڅرګند شوي خو د چا نوم یې وانخیست. خو په دې وروستیو کې د نوموړي ورور محمود کرزی ویلي مشر ورور یې قیوم کرزی به یو له دغو کاندیدانو څخه وي. په کابل کې په لسګونو زده کوونکو د مدني ټولنو غړو او د کابل ښار اوسیدونکو نن د ایران پر ضد مظاهره کړي. دغه مظاهره کوونکو د ولسمشری دوم رستیال محمد کریم خلیلی، د ولسی جرګې غړي حاجی محمد محقق، احمد بیزاد، لطیف بدرام او د بلخ والی عطا محمد نور د ایران په جاسوسي تورن کړل. دغه مظاهره نن سهار د کابل له نوي ښار څخه پیل او د ایران د سفارت په مخ کې د دې هواد په ضد د شعارونو پور کولو سره پای ته ورسېده. تر اوسه پورې د مظاهره کوونکو لخوا تورونو شو کسانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تیرونی د یو برتانوي فوجي د وژلو په تور تورن کس عدالت ته وړاندې کړل سو. نن د عدالتي اورېدنې پر وخت لاس تړلې 22 کلن مایکل ادیبووال د ریمانډ لپاره حراست ته واستول سو. د دوشنبې په ورځ به د برتانیې د جرمونو پر مرکزي عدالت کې حاضرې شي. پر نوموړي د 25 کلن برتانوي فوجي لی رګبي د وژلو او د ټوپک ساتلو تور دی. د پولیس لخوا د وشتل کېدو وروسته د شپږ ورځې په هسپتال کې و. دوم کس مایکل ادیبولا جو اوس هم په هسپتال کې په حراست کې دی. د شام د ولسمشر بشار اسد له خولې ولسوي چې د مشک ورلمخه د روس لوري د پرمختللي هوایي دفاعي نظام لومړی ټپال ترلاسه کړی دی. له حزب الله سره تړل شوی لبناني ټلویزیون المینار د بشار اسد د انټرویو حواله ورکوي چې نن بخبري شي په کې نوموړي ویلي چې د اس 300 راکټ ټوبل ټپال به ډیر ضرور رسیږي. ماسکو ته د الوتکې ضد اس 300 میزایلونو د ورکولو په فیصلې دفاع کړی او ویلي دوی به د هر ډول مداخلې په مخنیوي کې د دې هیواد مرسته کوي. معذور ماشومان د نړۍ تر ټولو اهمیت خلق دی. دا خبره نن د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې په نوي رپورت کې سبي. د نړۍ د ماشومانو حالت تر عنوان لاندې دغه رپورت وایي مازور ماشومان په بدن د روغ ماشومان په مقابله کې داسې ښکاري چې درې یا څلور چنده له جسماني او جنسي ضرورتونو سره زیات مخامخ کیږي. د روغتیا خیال یې کم ساتل کیږي او سکولونو ته هم کم لیږل کیږي. رپورت زیاتوي مازور ماشومان ته جنسي تعلیم او د HIV پروګرام په مناسبه توګه نه ورکول دوی د ضرورتونو او HIV وارث سره لوی خطر سره مخامخ کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په خبرونه کې به واره د خیبر پختونخوا ممکنه وزیر اعلی پرویز خټک وایي د اپوزیشن سره په ګډه د صوبې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي.
موږ اپوزیشن او موږ خپلو کې په دې متفق یو چې د صوبې د بهتری لپاره به کار کوو او دلته کې موږ داسې نفاق نه پیدا کول غواړو او چې کوم ځای کې موږ غلط کار کوو اپوزیشن ان شاء الله په موږ تنقید کوي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي اسد کیسر د خیبر پختونخوا سپیکر منتخب شوه دی. معلومات په اوره تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم کمانډر ولی الرحمن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه وایي د زور په ځای په مذاکراتو یقین لري. په پېښور کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تشدد په اړه یوه غونډه وشوه. د غونډې تنظیمونکي وایي
75% خلکو مونږ ته دا خبره وکړل چې زمونږ د زنانو او د ماشومانو حوالی سره وایلنس په معاشره کې شته دی. خو دا هغه یو خو د میډیا په تر باندې پروجیکشن نه کیږي بل د پښتونولۍ په وجه باندې چې کم دینو د غیرت په وجه باندې چې کم دینو دا هغه سيزونو مخکې پروجیکشن نه کیږي.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نامزد شوی پرویز خټک د وزیر اعلی او د ګوند صوبایي مشر د چوکۍ لپاره درخواست جمع کړې دي. ویل کیږي چې کېدی شي نوموړی بلا مقابله انتخاب شي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د دې تفصیل غواړو. خالد خان ستړي مشي خالد خان که د دې خبر په اړه تاسو لږ وضاحت راکړئ.
جی بالکل سنگھ کے تاسو خبروں کا دا خیبر پختونخوا دا پارا نامزد وزیر اعلیٰ چې دا پاکستان تحریک انصاف لاړه دا مرکزی جنرل سیکرٹری هم دے پرویز خان خطک نوم مخ ته راغلی دے او هغه نن چې کله د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سپیکر او د ڈپٹی سپیکر کم دغه بلا مقابله خوشونو اسم د سیروستو هغه خپل کارزونه لیډر اف د هاوس آیا چې کوم د راتلون کې د چیف منسٹر کورسه چوکې را پر هغه کارزونه جمع کړو. د پس هغه بیا د رسنو سره خبرو کې چې مونږه اپوزیشن سره په مسلمات کوړو دی خپل کردار ادا ورکو چې د دې رول دی مثبت رول باندې کوي. اسمه چې تاسو خبرو کا چې دا نن د کارزونه جمع کولو ورځ و نو لږه شیبه وړاندې زه به تاسو سره یو وضاحت وکړم چې د جمعیت اسلام له اړخه د مولانا فضل الرحمن کشر ورور لطف الرحمن چې د صوبایي اسمبلی ممبر دی هغه د هغه نوم د چیف منسٹر د عہدې لپاره غوره کړی دی او دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز لړخه د وجیو رحمان چې د هزارې د ویژن سره تعلق لري د دریم ځل باندې منتخب شوی دی. د مخکې د پاکستان مسلم لیگ کا په ټیکټ د صوبای اسمبلی غړو نو دغه د پاکستان مسلم لیگ نواز او د جمعیت علما اسلام ګوندون خپل امیدواران مخې ته راوست دي. نو اوس دغه کومه تمه چې وا چې کیدی شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خان خټک بغیر مقابله منتخب خوشین یا چې نن دغه د اپوزیشن ګوندونو علاقه د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره دغه دواړو ګوندونو خپل کسان خپل امیدواران پوستو خو بیا نن په عین مقاری خپل کاندیدانو نمونه واپس واغېست او د سپیکر لپاره د اسد کیسر خان هغه هر فوچت کو هغه منتخب تو دغه شان د پاکستان تحریک انصاف امتیاز شاهد منتخب شو. نو سبا هم دغه تمه لري کیږي چې دغه کم اپوزیشن ګوندونه دي چې دا کم امیدواران مخ ته راوستې دي چې فشار اچي په حکومتي ګوند باندې یا کم اکثریتي ګوندونه چې دي په صوبایي سملې کې. او دا ویل کیږي چې چونکه چې دي شمیره په دغه صوبایي سملې کې کمه ده لکه د جمعیت علما اسلام 14 غړي دي او د پاکستان مسلم لیگ نواز 19 غړي دي. نو دوی هیڅ کله د پاکستان تحریک انصاف مقابله ځکه نشي کولی چې هغې سره د قومي وطن پارټۍ د جماعت اسلامي او بیا د عوامي جمهوري اتحاد او دوه اضافي مرسته ده. نو د هغې دغه شمېره په صوبایي سملې کې 80 جوړیږي. خو بیا هم دوی دا وایي چې دا د جمهوریت کیسه ده، دوی به خپل کاندیدان مخې ته راولي. نو سبا دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره دغه انتخاب کیږي او دا به سبا کتی شي که دغه ګوندونو لکه جمعیت علما اسلام او پاکستان مسلم لیگ نواز که د خپل کاندیدان رسته که واپس دغه نمونه واغېسته نو بیا به د دې صوبې چیف منسټر یا وزیر اعلی چې هغه به پرویز خان خټک وي. او دا به هم وایم چې سبا له به د خیبر پختونخوا ګورنر دا منتخب شوی کم وزیر اعلی چې دی که غار څوک دی خو زیات ګمان دا دی چې پرویز خان خټک نوم مخې ته راشي هغه منتخب شي. څنګه چې ما خبر وکړه چې هغه شمیره په صوبایي سملې کې زیاته ده نو هغه نه به سبا ماښام سوګند پورته کوي، هغه به د دې صوبې راتلونکي وزیر اعلی وي.
خالد خان د تفصیلي معلوماتو لپاره ډیره ډیره مننه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غواګی، تاسو اوریدل د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نامزد شوی پرویز خټک د وزیر اعلی د ګوند صوبایي مشر یا د لیډر اف د هاوس چوکۍ لپاره درخواست جمع کړی دی. او د خیبر پختونخوا دغه ممکنه وزیر اعلی پرویز خټک بیا خبرو کې ویلي دي د اپوزیشن سره په ګډه به د صوبې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي.
دې باندې به ډېر ښه اثر پرېوځي او مونږ اپوزیشن او مونږ خپلو کې په دې متفق یو چې دې صوبې د بهترۍ لپاره به کار کوو او دلته کې مونږ داسې نفاق نه پیدا کول غواړو او چې کوم ځای کې مونږ غلط کار کوو اپوزیشن به انشاءالله په مونږ تنقید کوي او مونږ به خپل اصلاح کوو. نو داسې خبره نشته چې اپوزیشن فرینډلی، هغه هم د خلکو منتخب شوه دي او د صوبې لپاره بهترۍ لپاره به کار کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، تاسو واوریدل د خیبر پختونخوا د اسمبلی اوسمهال سپیکر کرامت الله خان چې د دندې مودې سرته پر رسیدلو ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اسد کیسر نه د صوبایي سپیکر حلف اخیستی دی. اسد کیسر تر حلف اخیستلو وروسته د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې په امنیتي صورتحال او د ډرون بریدونو په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې ورته وګورو.
بنیادی طور باندې چې کوم د سپیکر ذمہ داری چې هغه ټول سیاسي پارټو ته چې چاته منډیټ ملاو شوی هغه ته یو شانتي موقع ورکي او ټول پارټي په اعتماد کې وساتي، ان شاء الله دا غو مطابق به ټول پارټي چې څومره دي د کوم ګروپ سره تعلق ساتي، حکومت سره یا اپوزیشن سره، ان شاء الله ټول ته ایکول اپورتونټی ملاوي.
خجی او نور چې د ستاسو حکومت ته کوم چیلنجز دي هغه حوالے سره به څنګه ټیکل کوي؟
هغه باندې زمونږه انرژي کرایسیس دی، امن مسله ده، بے روزگاری ده، مہنگائی ده، ان شاء اللہ تعالی پر مونږ ورو منصوبه درو ا منصوبه ان شاء اللہ تعالی
دا منوان ذکر تاسو وکړو. کتا سو مونږ ګورونو ان پداش وخت کې چې د نوې حکومتونو جوړیږي د مذاکرات او خبرې اترې هم روانې دي او پاره کې بیا ډرون عملی هم کېږي د کم چې پرون شو د ولی رحمان ولا. نو په دې حواله سره دا سچویشن بتا شو څنګه تا
مونږ په دې ډېر بھرپور مزمت کوو او زما په خیال باندې دا زګ ډیر واضح هوا موږ د پارټي پالیسی دا چې دا زموږ د سورنټی خلاف ورزی دا
باندې خپل دنګ مارچ کړو خدای هغه دا سنه ته جره ونه وته اوس تاسو څه پکې
اوس کوم به خو با
پوزیشن په مرکز کې روان دي څومره پرشر
به موږ کوم به خو وفاقي حکومت سره خبره کوو اوس موږ دې سره خبره وکړه ټول سیاسي پارټو سره خبره کوو چې موږ یو موقفي په دې به موږ ټول سیاسي ګوندونو موقفي وکړو او موږ کولاو میسج ورکړو حکومت ته چې اوس دا وخت ته چې موږ یو واضح خارجه پالیسی جوړ کړو
چې ریسنتلی کم د ترګرې بریدونه شوې دي په پولیسو باندې هغه حواله سره د تاسو سب د هغه پالیسی د هغه غندنه تاسو کوی سب
موږ چې څومره دلته زبون خلک بی ګناه مري کا پر ډرون اٹیک کې مري یا کا بم دماکه کې مري په ارسه کې مري موږ دا ګڼو چې دا زمونږه د زمونږ د سیمې د تباہی سبب دی زمون وطن دے کے نور اس نے زمون وطن تباہ کی بربادی کی سو کم چکی مونگ آگے مذمت کر
دا مشال ریڈیو دا
تیرہ رس پر شمالی وزیرستان شوی اور ڈرون برید کے دا تحریک طالبان پاکستان یو مہم کماندان ولی اور رحمان وشد شوی نوموڑی ہم تیرہ رس مقام خبر تا اس پر شو پر زائی دا یادی وصلہ والی ڈلی او بلتن دا زائی ناستی پتو گا ٹاکل شوی اور اوپا دی اڈا لسی میں سخا دا مشال ریڈیو دا خبر یال دا ریپورٹ
نن گئی زمال مشال ریڈیو تا دا اطلاع را رسے دلی دا چھ تیرہ رس مزیگر پنزب بجے دا وجلی طالبان کمانڈر ولی الرحمن مسعود دے جنازے او خاورو تا سپارلو نا دورس تے دے سویلی وزیرستان مسعود دا حلقے دے طالبان و غنڈا وشوا چھ پکومک شے دا وجلی کمانڈر مولوی ولی الرحمن پزائی خان سید شاہ بیخیل چھ کم دے سجنا پا نوم ہا پی جاندر شی نوائی امیر مقرر کرائی شا تیرہ رس دے شپ درے بجے د قطبی وزیرستان ستر پنڈغولی میرن شاہ سارا نژدے دے چشمہ پول پسیما کش بے آواباز امریکائی جازون کم بریت کھڑا ہوا داغ پنتی جاگ سے دے درے نورو طالبانو پر شامول دے تاریخ طالبان پاکستان امیر حکیم اللہ مسعود پسے دوایا مہم کمانڈر مولوی ولی الرحمن مسعود و جلائے اور دوا نور طالبان سخت پر ہر جلی شوی دی دے امنیتی فورسز چارواکیو زئی قبالیا طالبانو زنے ذرائع د مشال ریجو پا پشتن پخلائی کڑائی دائی پا پر ارجلی طالبان شے د مولوی ولی الرحمن کمکائی ورور شاب الدین مسعود ہاں شامل دائی دا ذرائع ویائی چے د ولی الرحمن مسعود سرا در نور کم طالبان وجلی شوی دی آغا ہاں د ولی الرحمن رشدے سنگشتیون او وطلی طالبان وشول شی چے د کم و تعلق د سولی وزیرستان مسعود کابلیانو سراوان او د فخر عالم عادل و نصیر الدین پا نمونا پا جندل شوی دی دا غاز رایی دا ہاں زیادتوی چه بے آواباز امریکایی جازونو دی کتبی وزیرستان پا وشوالی سیماک شی یو کور پا نقشا کان دوا تو غندی ورباندی ودا غل چل مخیی غط درانی چودن وشوی او بیا دی کورنا دی اور لمبی او دی لوگی لو خڑ پورتا شوی چه پا نتیجی کشی دی کور کوٹے او دی والونا ہاں وطا وانی دل دی پاکستان حکومت پا پیشکش د مرگ جوبلے پا باریک شلیا ہے سندی ویلی البتہ د وزارت خارجہ یو وایون د دغی برید پا سختو ٹک چوکش غندنا کڑے دا یاد دیوی چھ دوا چلویش کالن والی رمان د مسعود کابلیانو منزای لندینی شاخ مل خیل سرا تعلق لارلو او د سویلی وزیرستان تحصیل سرا روغا کلی مل خیل رغزی ورسدون کایوان د شپړسم جماعت پاس او دینی علم یې جامع اسلامیه امدادیه فیصل آباد کښې اصل کړی و طالبانو ته د راتګ نه اول د سکول استاد او په سیاسي لحاظ د جمعیت العلماء اسلام هم فکر او د حکومت سره د روغې جوړې په همیون کښې شمیرېده دے امریکی حکومت ہاں دے دد سار کے مت 50 لاکھ ڈالر مقرر کڑا ہوا مشال ریجو دے امنیتی فورسز مشنی بریگیڈیئر محمود شانہ پشتنا وکڑا چھ بے ہوا بازا امریکائی جازونو دا برید او پدا برید کشے دے مولوی ولی الرحمن مسعود و جلبا دے امریکی پاکستان پا تعلقات دے اسلام آباد او پشاور پا نوی وفاقی صوبائی حکومتونو او پا طریق طالبان سرنگ اثر اچھوی اغوی پا دا رنگ زواب وکم
مذاکرات خلل اچھی دا حکومت چی کلا راشی اور امریکی سرا خبریں چلی گئی تاسو کو بریجونا
داد ہاں یادوی چبے اوا بازا امریکائی جازون دا بریت پدا سواخ شوکا چپا پاکستان چھ دے وفاقی او دے پشتونخوا صوبائی حکومتون مشرون نواز شریف او عمران خان بے اوا بازا امریکائی جازون دے بریدون دے مخنیوی او دے طالبان سرا دے روغ جوڑے بار بار باور ور کڑائی دائی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په کتو خیل سیمه کې شوی په ډرون برید پاکستان سخت احتجاج کړی دی او ویل دي چې دا ډرون بریدونه زموږ د سلامتۍ او خودمختاری پر ضد دي او د ډرون بریدونو له وجې د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې منفي اثرات پرېوزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سرګندونو تفصیل د اسلام آباد نه د خپل همکار احمد الله په رپورټ کې وړو.
په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې ډرون بریدونو له وجې د ترهګرۍ په ضد په جنگ منفي اثرات پرېوزي او د دې حملو نقصانات د دې نه ترلاسه کیدونکي فائدو نه زیات دي. د آزادو سرچینو تر مخه تیر ورځ سهار وختي د امریکې لخوا د شمالي وزیرستان په کتوخیل سیمه کې شوی ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر ولی الرحمان وجلی شوی دی. مشال ریډیو چې کړه د ولی الرحمان د وجنې د تصدیق په حق لا د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR سره تماس ونیولو نو ادارې د نوموړي د وجنې تصدیق یا تردید نه انکار وکړو او وی ویل چې تر دې دمه ورته پوره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د روان کال فروری په میاشت کې طالبانو پاکستان حکومت ته د مذاکرات وړاندیز کړی وو. د دې پیښې په دغه مذاکراتي پیشکش څه اثرات پرېوتې شي کله چې دا پوښتنه مو د خبریال او قبایلي چارو کارپو طاهر خان نه وکړه نو نوموړی وایي
چې کم کمانډران دې پیژنې یا کم جرنالستان دې پیژند یا د سیمې چې کم خلک دي نو هغه خدای وي چې د اکثره هم دا موقف او خبرې یو مهمه لار ده چې دا مسله د پاکستان کې کم ده دا حل شي. نو په هغه لحاظ سره وګورو نو څه اثر امکان شته خو زما نظر دا ده چې ډېر اثر به ځکه نه وي چې د طالبانو خپل یو شورا ده او فیصلې بغي په هغه شورا کې کوي. زما نظر دا نه دی چې کېدی شي د مرګ سره د هغوی هغه د خبرو هغه د وړاندیز هغې باندې څه اثر وشي.
د دې پیښې څه قسمه ردعمل مخې ته راتلی شي په دې حقله طاهر خان وایي
په ماضي کې دغه رنګ کمانډران وژلي شوي دي نو دوی بیا اکثره بدل اخیستې دي او هغې سره بیا ویلي دي دا هغې هغه بدل وو. ولی الرحمان مسعود د مرګ بدل لپاره به امکانات وي چې هغوی داسې حمله وکړي ځکه چې د دې روایت خو هم دا پاتې شوی دی. البته دا په ډرون کې وجلی شوی دی نو اوس به وکتل شي چې آیا د دې ډرون احتجاج په توګه باندې هغوی څرنګه لکه د دې بدل او څرنګه بیا خپل هغه دلیل ورسره وي چې د دغې حملې بدل دوی په پاکستان کې رچانه واخیستل دا اوس به کسي شي یا د دې اوسه پالیسي وي.
طاهر خان زیاته کړه که پاکستان حکومت لخوا د ولی الرحمان د وجنې تصدیق وشو نو په روان کال کې به د تحریک طالبان لپاره دا دویم لوی ګزار وي. د دې نه وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو یو کمانډر مولا نذیر هم په ډرون برید کې وجلی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې تر رسنو ټول ټاکنو وروسته د ډرون لومړی برید یو ځل بیا د بحثونو ته لاره کړې چې د هیواد راتلونکي حکومت به په دې لړ کې څه ډول تګلاره خپلوي. که څه هم مسلم لیگ، نواز، ګوند او تحریک انصاف د خپل انتخابي کمپین پر مهال د ډرون بریدونو مخالفت او په حکومت کې راتللو سره سم د دې د ودرولو ژمنې کړې وي، خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې دوی به تر کوم حده وکولی شي چې د دې مخنیوی وکړي. د احمد شاه اعظمي رپورټ ته غوږ شئ.
په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د چهارشنبې په ورځ ترسره سوی امریکایي ډرون برید په دې هیواد کې د ولسمې تر ټولو ټاکنو وروسته لومړی برید دی چې په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان د دوهم مشر ولی الرحمن مسعود په ګډون څلور وسلوال ووژل شول او دوه نور ژوبل شول. د دې برید په کېدو سره په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه د راتلونکي نوي حکومت پر تګلاره بحثونو ته لاره هواره شوې ده. دا چې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت تر جوړېدو وروسته به د ډرون په اړه دا ګوند څه ډول ګامونه پورته کوي. د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه وایي چې دوی به په رسمي ډول امریکا غوښتنه کوي چې نور د پاکستان پر خاور خپل بریدونه ودروي ځکه چې د ده په وینا دوی به د خبرو اترو لار غوره کوي.
د هرې مسلې حل چې دی نو هغه مذاکرات دی او که تاسو یادې 2008 کې زموږ یو قرارداد زموږ په وینا باندې د نواز شریف په مطالبه شو 2008 کې پارلیمنت رااله او چیرې مونږ د مسلې د مذاکرات لاره باندې حل کو او طاقت استعمال چیرې دا لاست آپشن په کاري همیشه.
اقبال ظفر جګړه زیاته کړه که مذاکرات ناکام هم سي نو بیا به هم دوی ډرون ته اجازه ورنکړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د ډرون مخالفت کوي. د دې ګوند د خیبر ایجنسی سیمیز مشر اقبال اپریدی وایي چې دوی به د خپل امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو د ځپلو ملاتړ وکړي.
کله چا خلاف دلته داسې ورانکاری وي چې هغه د چا په ضد باندې دلته په چا باندې حملې کوي، نو موږ وایو چې د هغې دپاره دلته عدالتونه او پولیس هر څه شته، دلته به موږ مقامي سزا ورکوو. امریکې هېڅ قسم حق نه جوړېږي چې هغه په موږ باندې ډرون اټیک توکي. دا د پاکستان د قانون د آئین خلاف ورزي ده.
دا چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو د درېدو څومره امکان شته، د پوځي چارو کارپوه او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې به تر هغه وخته ډرون بریدونه کیږي تر څو د پاکستان پوځ په خپله کوټلي عملیات نه وي کړي.
ډرون حمله اوسی وخت رکیږي جب پاکستان کی فوج
ڈرون بریدونه به هغه وخت ودرېږي کله چې د پاکستان پوځ یا ریاست دا څرګند کړي یا د دې ثبوت ورکړي چې دوی له طالبانو سره د جګړې یا د دوی د مینځ وړلو توان لري. که چېرې داسې نه وي، نو بیا سما شک او یاره دا ده چې امریکا به هم دغه ډول ڈرون بریدونه جاری ساتي.
نوموړي زیاتوي چې که څه هم د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ښکاره د ډرون خلاف بیانونه ورکوي، خو ځینې وخت دوی هم په خوشاله وي.
دا
د امریکا له اړخه پاکستان ته یو اشاره ده چې موږ یوازې هغه طالبان نه وژنو چې تاسو ښه ورته وایي، بلکې هغه طالبان هم وژنو چې د ریاست خلاف یو بریدونه ترسره کوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې ډرون برید احتجاج هم کړی، خو زما په فکر په دننه کې به اطمینان هم ورته ترلاسه شوی وي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د یوې مرکې پر مهال منلې وه چې د ده په دور کې امریکا ته اجازه ورکړل سوې چې د وسلوالو د وژلو لپاره امریکا په پاکستان کې ډرون کارولای سي. بلخوا په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر د ډرون په اړه په خپله تګلاره کې ویلي چې دوی به د ولسي وګړو د ژغورلو هڅه کوي او د دا ډول بریدونو له لارې به یوازې ترهګر په نښه کوي. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د توهینې رسالت په قانون کې د بدلون هیڅ ضرورت نشته. د کونسل غونډه د شروع په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې ویل شوي دي چې دغه قانون طریقه کار باید سم وي او څوک ترې شخصي ګټه ترلاسه نه کړي. نور تفصیل د خپل همکار ریاض مسخیل په رپورټ کې اورو.
د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه د چیرمین مولانا محمد خان شیرانی په مشرۍ کې وشوه. د دوران د توهین رسالت په قانون بحث شو او د دې خبرې سره اتفاق وکړ شو چې د قانون کې د هیڅ قسمه بدلون ضرورت نشته. خبر پاڼه زیاتوي چې د جنسي تیری لړکی د ډي ان ا ټیسټ د مرکزی نه بلکې مرستیال شهادت په جوړ استعمال کړی شي. مشال ریډیو چې کله د توهین رسالت قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د غړي او پاکستان علما کونسل د چیرمین مولانا طاهر اشرفی نه تپوسو کو، نو دوی چې د قانون کې د بدلون هیڅ څوک سوچ نشي کولای، البته طریقې کار داسې پکار دی چې د دې نه څوک ذاتی ګټه ترلاسه نکړي.
اس قانون میں تو آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، نہ اس قانون کو ختم کر سکتے ہیں آپ.
تاسو نه خودی قانون کې بدلون راوستي شي او نه دا ختمولای شي، البته د دې طریقې کار سمول پکار دی او دا خبره نن زمونږ عدالتونه هم مني. زمونږ عالمان او مفتیان هم د دې سره اتفاق کوي چې د دې قانون غلط استعمال کیږي. نو زما دا دریز وو چې باید دا قانون نور هم سخت شي، خو د دې طریقې کار دی واضح وي چې څوک په چا غلط الزام اونه لګوي او نه یو بې ګنا ته سزا ورکړي شي او نه یو ګناګار د سزا نه بچ شي.
کوئی بے گناہ بیچارہ قید نہ ہو اور کوئی جرم والا اس سے چھوٹے نہ.
دغه رنگ مشال ریډیو سره خبرو کې یو بل مفتی عبدالمنان وی چې اسلام یوازې د مسلمانانو نه بلکې غیر مسلمو د حقونو د تحفظ درس هم ورکوي. دی وایي
پیغمبر علیه السلام په خبرو کې دغه په کردار کې دغه په افعال کې دغه په سیرت کې دغه په حرکت او سکنت په هیڅ کې تبدیلی او دارنګ بدلون او خلاف ورزي نشي کېدی او نه په کرات لې شي، ځکه چې دین هم دغه یو دین دی. حتی چې پیغمبر علیه السلام هم دا طریقه ده چې د غیر دینه و د پاره هم هغه خپل مقام خودل لري چې ستا په گاون کې به غیر دینه به هم اوسیږي او ته به د هغه سره همدردي به هم کوي.
د یادونې وړ ده چې اسلامي نظریاتي کونسل د پاکستان یو آئینی اداره ده، څوک چې په اسلامي او دینی معاملو حکومت او پارلیمان ته قانوني مشورې ورکوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او ریډلی شي. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې د لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
شمالی وزیرستان کې امنیتي چارواکو ځای قبایلي مشرانو د طالبان په لیکو کې ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکا بې پایلټ الوتکې په بورونو برید کې وژل شوی د طالبان مهم مشر ولی رحمان مسعود پر مازیګر په میرامشاه کې حقانی قبرستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. د طالبان ځینو سرچینو د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیری کې طالبان پاکستان د ولی رحمان پر ځای اوس خان سید شبیخیل اوبسجڼه نوی مرستیال وټاکلی. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي د توهین رسالت په قانون کې د هیڅ ډول بدلون ضرورت نشته. اسلام آباد کې د سوي غونډې وروسته په جاري سوي بیان کې راغلي چې د توهین رسالت په قانون کې نه بلکې د عملي کول په طریقه کار کې باید سمای راوستل شي. د خبر پښتونخوا اسمبلی کې اکثریتي او اقلیتي ګوندونو نن دغه ایوان د سپیکر لپاره د اسد قیصر او د ډیپټي سپیکر لپاره د امتیاز شاهد په نوم نمونو اتفاق وکړي. د دغو امیدوارانو په مقابله کې جمعیت العلماء اسلام د سپیکر لپاره منور خان او د ډیپټي سپیکر لپاره مسلم لیگ نواز ډلي ارباب اکبر حیات نامزد کړي او وروسته دواړو خپل نمونه بیرته واخیستل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای چې د افغانستان ولسمشری د 2014 کال انتخابات به حتمن کېږي او شبه دا وی چې ټاکنو کې 2-3 امیدواران ودرېږي. شغلی کرزی نن د کلو د پراختیا د شوراګانو په کانفرنس کې ول چې دغه 2-3 امیدواران دي د یو ملي یووالي لارې مخه تراسي. په کابل کې پلسکونو زدکونکو د مدني ټولنو غړو او د کابل ښار اوسیدونکو نن د ایران پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد ښار کې د سرسلي پر دفتر پرونی ځانمرګي حمله غندلې ده. تیرونی د یو برطانوي فوجي د وژلو په تور تورن کس عدالت ته وړاندې کړل شو. د شام دولسمشر بشار اسد لخلی ویسوی چې دمشق ور لمخه د روسلوري د پرمختللي هوایي دفاعي نظام لومړی ټپال ترلاسه کړی دی. مازور ماشمان د نړۍ تر ټولو بې اهمیته خلک دي. د خبرنن د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ادارې په یو نوي رپورت کې سوي ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار ریاض مسخیل نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي.
نن د انګریزي ژبې د ورسپانو د نیوز او اکسپرس ټریبیون خپل اداري پیښور کې د پولیو ساسکي ورکوونکي زنانا په وجن لیکلي دي. د کې اکسپرس ټریبیون ورسپانو وایي چې د پیښور خار سره نږدې سیمه کې د پولیو ساسکي ورکوونکي زنانو باندې نامعلومه موټر سایکل سپرو ډزې وکړي چې ورسره شرافت پټک مړه او سمبل جوبل شو. د شرافت مرګ پیښور کې دریم او ملک کې د پولیو ورکرانو لسم کارکونکي مرګ دی او د دې سمدستي وروسته د صحت نړیواله ادارې پیښور کې د ساس کو ور کول او درول او وی ویل چې ډیر زربا د نوي تاریخ اعلان وکي. اداریه وایي چې د دې پیښې په لاله تر دې د ما چا په سر نه دا غستې خو عموما د داسې پیښو ذمہواری د طالبانو ډلې په سر اخلي او د دا قسمه پیښو د لاسا یو شمیر خلکو د ساس کو ور کولونه انکار کړی دی چې ورسره ماشومان او ژوند هم د خطرې سره مخ شوی دی او دوی ته د عمر مازوري لګې دي شي. اداریه اخیره کې لیکي چې دا وخت پاکستان د نړۍ په هاغه درې ملکونو کې دی چېر د چي د پولیو رنز موجود دی. نو باید چې نوي اتلون کی صوبائی او وفاقی حکومت داسې اقداماتو کی چې ورسره د خ کارکونکو حفاظت یقیني شي او د ملک نه د پولیو رنس په بشپړ توګه ختم شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي دي چې د سورلو گاډو کې د غیر قانونا او غیر معیاري سلندرو د چودنې لوجه د سکولونو ماشومانو په ګډون په درزنونو خلک مړ شوي دي او کراتلون کې داسې پیښې رامخې ته شوې د ذمہوارانو په ضد به د قتل مقدمې درج کول شي. ادارې لیکي چې پنجاب کی غیر معیاری سلینڈر استعمالونکو موټرو په ضد کاروایی شروع کړی شوې دي او تر دې دمه پسونو ډرایورانو نه صرف په لکونو روپو جرمانی غستې شوې دي بلکې په درزنونو ډرایوران یې گرفتار کړی او د هغوی خلاف یې مقدمه هم درج کړې دي. خو اداري مخکلي کی چې داسې ارزی کاروایان د دې مسلې مستقل حل نه دي بلکې حکومت لپکار دي چې په هیڅ صورت غیر معیاری سلینڈر د سورلو په گاډو کې د لګولو اجازه ورنکړي او که هر یو ډرایور یا د گاډي مالک داسې وکړي نو نه صرف گاډي د تیزابت کی بلکه پزید دې مقدمه هم اوچلولی شي او د دې سره سره باید چې د غیر معیاري سلندرو په لګولو او درامت کولو هم مکمل بندیز ولګول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي نواز شریف او د هغه لوړپوړو چارواکو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په داسې حال کې له سخت دریځ مذهبي مشر او سیاستوال سمیع الحق سره تماس نیولی دی چې دوی به په راتلونکو څو شپو کې د وزیر اعظم په توګه څوګند پورته کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې مذهبي ګوندونه او د نواز شریف سیاسي حریف عمران خان به هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د هغه ملاتړ وکړي. د داسې خبرو اترو مخالفت کوونکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره تر دې وړاندې هم خبرې اترې شوې دي، خو نه یوازې ناکامه شوې وې بلکې طالبانو ته یې نور حوصله هم ورکړې وه. په 2009 کال کې چې کله وسلوال طالبان په سوات کې خپاره سو، نو د هغه وخت حکومت یو تړون ته ورسره ورسید، خو طالبانو په هغه دوران کې هم لا نور سیمو ته غزونې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه دا لا هم تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان مضبوط پوځ په دې لړ کې څه دریز لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې د سخت دریځي پر ضد جګړه د پاکستان خپله جګړه ده. پاکستانی پوځ ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره به هغه وخت خبرو اترو ته تیار وي چې وسلوال طالبان وسلې وغورځوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دې وروستۍ وینا په اړه لیکلي دي چې باید دا وینا جدي واخیستل سي. د ورځپاڼې په لیکنه دې وینا د پخواني ولسمشر جارج بوش لخوا د تراګري پر ضد نومي جګړې په اړه له سره کتنه وړاندې کړه. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د بیپلوټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی راغلی دی، خو لیبرالان د یوې وژونکې وسیلې په توګه ورته اندېښمن دي. ورځپاڼه لیکي د دې وینا معنا د القاعده او د هغوی د ملګرو پر ضد د یو غیر جګړیز لور پرخوا د تلو وه. ځینې خلک داسې فکر کوي چې القاعده اوس هم په منځنۍ اسیا، شمالي افریقا او نور سیمو کې د ځان د خپرولو په حال کې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر اوباما دا خبره سمه ده چې شاید د ترهګرو خطر به هیڅکله هم په بشپړه توګه له منځه یو نه وړل سي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د دې یادونه په تیره یو میاشت کې د امریکا د بوسټن ښار له بریده او په لندن کې د برتانوي عسکر له واشانه وژنې ښکاري.
دا بوروال کاکړ نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د پاکستان له جوړېدو سره سم له هند سره د دې هیواد اړیکې خرابې پاتې شوې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوې دي او دواړه هیوادونه اټومي وسله هم لري. وال سټریټ جرنل لیکي له یوې لسیزې زیاته موده شوه چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ډېر دي. په سیمه کې د امریکا موجودګي د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو توازن ساتلی دی. جرنل پوښتنه کوي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو سره به د نوې دلی او اسلام آباد اړیکې له څنګه حالات سره مخامخ شي. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
وال سټریټ جورنال لیکي داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي جنگي پوځیانو له وتلو سره به د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ بیا تازه شي. په پاکستان کې په انتخاباتو کې د میاں نواز شریف له بری سره اوس اسلام آباد او نوې ډیلی یو مختصره موقع لري چې اړیکې ښه کړي. له 2001 زیږیز کال راهیسې امریکا په جنوبی اسیا کې یو مهم قوت په توګه کار کړی دی. په افغانستان کې له 100,000 زیات پوځیان ساتلي. په پاکستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې عملیات کړي دي او پاکستان ته یې د پرمختیايي کارونو لپاره په اربونو ډالره مرستې ورکړي دي. امریکا د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې هم مرسته کړې ده. وال سټریټ جورنال لیکي د 2008 زیږیز کال په جولای میاشت کې د حقانی وسلوالې ډلې په کابل کې پر هندي سفارت حمله وکړه. په دې حمله کې د سفارت یو دفاعي اتاشي په ګډون 450 کسان ووژل شول. امریکایي استخبارات تر خپلو څېړنو وروسته د نتیجې ته ورسېدل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د دې حمله پلان جوړ کړی و. تر دې څلور میاشتې وروسته په هندي ښار ممبئی کې لشکر طیبه وسلوالې ډلې حمله وکړه او له 170 زیات کسان یې ووژل. دا ډله هم له ISI سره نږدې اړیکې لري. په دې حمله کې شریکو ټولو لس وسلوالو روزنه او د برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی و. وال سټریټ جورنال لیکي په 2014 زیږیز کال کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو په اړه په هند کې ډیری خلک اندېښمن دي چې که په افغانستان کې طالبان واک ترلاسه کوي، نو دا هیواد به د هند پر ضد د ترهګرو ډلو د اډې په توګه وکارول شي. د دې په غبرګون ښایي هند په افغانستان کې د ازبک، تاجک، ځینو پښتنو پیاوړو ډلو او د ولسمشر حامد کرزي د حکومت غړو ملاتړ زیات کړی دی چې طالبانو ته ماته ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې هم ډیری چارواکي اندېښمن دي چې که امریکا له افغانستان وځي، نو دا هیواد به بې ثباته شي. په دې صورت کې ښایي پاکستان هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په دې هیواد کې د اسلام آباد ملګری یو حکومت جوړ شي. وال سټریټ جورنال زیاتوي له دې حالاتو داسې ښکاري چې افغانستان به د هند او پاکستان او نورو هیوادونو پراکسي جګړو میدان وګرځي.
د افغانستان د شنونکو شبکې په دې هیواد کې د سره صلیب نړیوال ادارې په دفتر د برید او په افغانستان کې پر جګړه داغیز پړه د شنونکو او لیکوالې کیټ کلارک یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د سره صلیب نړیوال ادارې د خپل کار پر اساس ازان ته دا سينوم غټلې چې وسلوالو طالبانو هم تیر کال یاد اداره یو به طرف اداره ګرځولې و. خو پرونی د افغانستان په جلال آباد کې پر دفتر د سیبرید شو چې تر اوسه چاپړه هم نه منلې. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقاله غټ کې تاسو
کیټ کلارک د مقالې په پایل کې لیکي د مې پر 9 نیټه د افغانستان په جلال آباد ښار کې ځانمر ګبرید کوونکو د سره صلیب نړیوال ادارې پر دفتر برید وکړ. یو ساتونکی ورواژي او بل غړی ټپي کړ او د دې برید پر تر اوسه چا پر غاړه نه اخیسته. کیټ کلارک زیاتوي که څه هم په افغانستان کې یاغیتوب تر خپلو حدودو وتلی دی خو د جنیوا د کنونشن له مخې د سره صلیب نړیواله اداره خوندي پاتې شوې ده. د سره صلیب نړیواله اداره یوازې د جنیوا کنونشن له وجې خوندي نه ده اوسېدلې بلکې د خپل کار او بې طرفۍ له امله یې ځان ته یو نوم ګټلی دی. د مقالې په لیکنه د سره صلیب نړیواله ادارې بې طرفه کردار له دې څرګند دی چې تیر کال وسلوالو طالبانو هم نوموړې اداره بې طرفه وبلله. د سره صلیب نړیواله اداره د روان کړکیچ په ترڅ کې بېخي لږ په نښه شوې ده. په 2003 کال کې د افغانستان په روزګان کې د ریکارډو منګوویا په نامه کارکونکی ووژل شو. بیا یې د ادارې په افغانستان کې د کار کولو لپاره یو څه وخت واخیست او بیا یې ځکه بیرته په خپل کار پیل وکړ چې په دې هیواد کې بل داسې اداره نشته چې د جګړې پر مهال بشري کارونه وکړي. د مقالې لیکواله کیټ کلارک لیکي چې وسلوال طالبان په دې پوه دي چې د سره صلیب نړیواله اداره څه ده او کار یې څه دی. په 2012 کال کې چې په کوټه کې د یادې ادارې یو برتنوي کارکونکی ووژل شو نو افغان طالبانو د دې ادارې په ملاتړ کې یو ډیر سخت بیان خپور کړ. افغان طالبانو په هغه بیان کې ویلي وو چې یادې ادارې په 1980 لسیزه کې هم د جګړې پر مهال د هغوی په وینا د ټپیسو مجاهدینو علاج کاوه. د مقالې په لیکنه د سره صلیب نړیوالې ادارې پر دفتر پرونی برید له هغه وروسته سوی دی چې څو ورځې وړاندې د یاد ادارې مشر ګیراردو پوند روندولفی هندي رسنیو ته ویلي چې دوی پر دفترونو وسلوال ساتونکي نسي درولی. د هغه په وینا د دې لامل دا دی چې اداره یې په ولس کې شنوم لري او په جګړه کې لشکي لوغاړو سره د خپلو کارکوونکو د امنیت په اړه خبرې کوي. د ګیراردو پوند روندولفی په وینا دوی په افغانستان کې اولس دفترونه لري او د وسلوالو طالبانو په ګډون په جګړه کې د شکیلو ټولو غاړو لره زمندۍ پرته کار نسی کولای.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ډان رسپانه د پاکستان په انتخاباتي پروسه کې د ښځو سړو ترمنځ سفر پاړه یو مقاله لیکلی. رسپانه د دغه جنسي فرق پاړه لیکي چې په تیرو وختونو او د روان کال په انتخاباتو کې هم د ښځو د برخه اخیستلو شرح ډیره کمه وه او په ځینو ځایونو کې خو د نیش برابر وه. د مقالې تفصیل په دې رپورټ کې. ډان رسپانه د پاکستان په انتخاباتي نظام کې د جنسي فرق پاړه لیکي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ښځې نه یوازې د ووټ اچولو او یا د امیدوارانو په حیث په الیکشن کې د ودرېدلو نه منع کیږي بلکې د روان کال په انتخاباتو کې د سړو په پرتله 1.5 میلیون کمې ښځې رجسټر شوې وي. رسپانه لیکي د پاکستان د الیکشن کمیشن شمیرې دغه جنسي فرق څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې په 3 ووټرانو کې یوه ښځه وه. په اسلام آباد او وفاقي سیمو کې د ښځینه ووټرانو شمیر تر ټولو زیات و چې په ووټرانو کې 46% ښځې وي. ډان لیکي د پاکستان په انتخاباتي نظام کې د جنسي توپیر ستونزې ته په کتلو سره د ښځو لپاره سیټونه مختص شوي دي. رسپانه دا د ستاینې وړ خبره بولي خو زیاتوي چې نتیجه یې مقصد د ډېر مشکل سره پوره کوي. په اصل کې دا فیصله د طاقتورو سړو سره وي چې په مکننه کې د خپلې خوښې ښځې ټاکي. د رسپانې په خبره د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې سیاسي ګوندونه ښځو ته د ووټ اچولو اجازت په نه ورکولو باندې رضا وو. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ وایي د 2008 په انتخاباتو کې 1540 پولینګ سټېشنونو کې ښځو بالکل ووټ نه و اچولی او د 2013 په انتخاباتو کې په کوز او بردیر کې داسې ولیدل شو چې امیدواران د ښځو د ووټ په نه اچولو رضا وو. رسپانه لیکي که څه هم اسلامي تعلیماتو کې په انتخاباتي عمل کې د ښځو په برخه اخیستلو بندیز نشته خو ځینې اسلام پلوه داسې کوي. په پاکستان کې د مذهبي رجحان او د ښځو د ووټ اچولو د اختیار ترمنځ څرګند تړاو لیدل کیږي. د مثال په توګه په فاټا، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې مذهبي رجحان زیات لیدل کیږي. په دیر کې چرته چې سیاسي ګوندونه د ښځو لخوا د ووټ په نه اچولو رضاو جماعت اسلامي د باقاعدګۍ سره کامیابیږي. ډان لیکي جماعت اسلامي او نور مذهبي ګوندونه د سعودي عرب نه متاثره دي چې هغلته هم د ښځو سیاسي سیاسی حقونه د نش برابر دی. بیا په گاونډي هیواد ایران کې هم دغه حالت څخه نه دی چې یو خزه د ولسمشر خزه مور یا خور خو کې دی شي خو په خپل صدر نشي جوړېدلی. تر اسپانې په خبره کسه هم دا تر ډېر حده رښتیا دي چې په پاکستان کې سیکولر ګوندونه په انتخاباتي عمل کې د خزو د برخه اخیستلو مخالفت نه کوي خو بیا په عملي میدان کې ډېر کم ګامونه اخلي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
په سعودي عرب کې د مزدورانو لپاره د نوي قانون تر مخه هغه خارجي خلک چې په آزاد ویزا او یا په ویزا درج شوي پیشې نه علاوه بل څه کار کوي غیر قانوني ګڼل کیږي او د هیواد نه وستل کیږي. په سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه وایي تر دې مهال خواوشه ډېر سره پاکستانیان د دې نوي قانون نه متاثره شوي دي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خبری ایجنسی AFP د رپورت کې راغلی په سعودي عرب کې د کارګرانو لپاره د نوي قوانینو تر مخه په لکونو مزدوران متاثره کیږي چې پکې زیاتره د جنوبی ایشیا د هیوادونو سره تعلق لري. دغه نوي قانون کې ویل شوی کوم خارجي خلک چې په سعودي عرب کې په آزاد ویزه کار کوي او یا د خپل کفیل نه علاوه بل کوم عربي تان یا کمپنۍ سره په کار لګیا دي هغوی به د هیواد نه وستل کیږي. د ریپورت تر مخه د لړکې سعودي عرب ټولو خارجيانو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې دلته د پاتې کېدو لپاره د جولای تر درېمې نیټې پورې خپل قانوني حیثیت برابر کړي او کوم خارجي مزدوران چې په دې کې ناکام شي هغوی ته به خروج لګول کیږي. دا راز په روان کال کې سباندې 200,000 خلک وستل شوی دی. ریپورت لیکي په سعودي عرب کې د عربیانو لپاره د ډېر ګټور کاروبار جوړ شوی وو چې په خپل نوم به یې د بهرني هیوادونو لکه هند او پاکستان نه خلک راغوښتل او بیا به یې ورته ویل چې که هر چیرته مزدوري کوي نو کولی شي خو دوی ته به هر کال په زرګونو ریالونه فیس ورکوي. د AFP دا ریپورت زیاتوي سعودي عرب دا ګام ځکه پورته کړی چې د هیواد کې په خپل ډېره بیروزګاری راغلي او حکومت کوشش کوي چې عربي ځوانانو ته د کار موقع ورکړي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې دا مهال 80,000 خارجي مزدوران کار کوي. د دې نه علاوه سباندې 40,000 خلک غیر قانوني هم دلته د مزدورۍ لپاره راغلي دي. بلخوا سعودي حکومت خپل خلکو ته خبرداري ورکړه چې کوم عربيانو سره غیر قانوني مزدوران ونیول شو نو دغه عربيانو ته به د 2 کال قید سزا ورکوي. دا راز غیر قانوني مزدوران چې ورته اکثره ډېره کمه مزدوري ورکول کیږي پکې زیاتره د پاکستان، بنگلاديش، هند او یمن سره تعلق لري. د سعودي عرب حکومت دا مني چې په 80,000 خارجي مزدورانو کې خواوشه 45,000 دغه ډول واړ واړ کارونه کوي چې پکې زیاتره د میاشتې 1,000 ریاله تنخواه اخلي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هلی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو ناروغي ختمولو په لړ کې هلې سلې روانې دي او دا ناروغي ضد د مهمونو په ټیمونو بریدونه کیږي، له دغه هیواد نه دا ناروغي ختمول د چا ذمهواري جوړیږي او آیا امنیتي ادارې دغو ټیمونو ته سم امنیت ورکوي او کنه؟ په دې اړه د رپورت غوښ شي. پاکستان د افغانستان او نایجیریا په ګډون په هغو دریو هیوادونو کې شامل دي چرته چې د پولیو ناروغي تر اوسه موجوده ده. که څه هم د ګزند د ناروغي د لمینځوړلو په لړ کې کوششونه روان دي خو بیا هم تیر کال د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د پولیو 1 کیسونه مخې ته راغلل. دغه شان په روانه میاشت کې په یاد سیمه کې 2 ماشومان او په شمالي وزیرستان کې 1 ماشوم ته د پولیو وایرس لګیدلې. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور، چارسدا، کراچۍ او سوابۍ کې تیر کال په پولیو ضد کارکوونکو وسلوال بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او د تیرې نهې پورز د پېښور په بډویره کې د پولیو د ټیم یو خزینه کارکونکو په وسلوال برید کې ووژل شو. په داسې حال کې دا د چا ذمہواری جوړیږي چې دغه بیماری لمینځه یوړل شي؟ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد ساسکو د ورکولو د کمپین مشر ډاکټر جاباز افریدی وایي
د
پېښور د پولیسو مشر DCO جاوید مروت وایي د پولیو ضد کارکونکو د امنیت په خاطر د دوی ټیمونه ورسره کور په کور ورسی، خو بیا هم د ترهګرو لخوا داسې بریدونه وشي چې په ځینو کیسونو کې د دوی عمله کافي نه وي.
هغه کې د ټول قوم او زموږ چې کوم انتظامی ادارې دي، د هیلث او صحت سره کوم ریلیټډ ادارې دي، دا هغه زموږ ټولو یو مشترکه ذمہواري جوړیږي. او هغه کې کاوشونه هم کولې کېږي او موږ افورټس هم ترلاسه کړي دي. زموږ په پېښور کې 1300 ټیمونه دي، ځانګړي تقریبا 4000 کسان زموږ په دې مختلفو پولیو ورکرز دي، فرنٹ لائن ورکرز دي، دا افیکټیولی کار کوي. نو سکیورټي موږ ته موږ ورکو، سکیورټي پلان هم پاره کې موږ ترتیب ورکو، او دا مسلسل موږ د پولیس او نور چې کوم پیرا ملټری ادارې دي هغه هم را سره په دې لړکي پرسته مدد کوي. چې کوم ایزی ټارګټ دي ته وی هغه دی په نخښه کوي. سکیورټي کسان موږ سره کم دي، موږ هم نو په څه ځینو کې بده سي وی چې کېدې شي چې کوم ریکوایرډ سکیورټي دا هغه مطابق موږ کس ور نه کړی شو دی.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ له وجې د پولیو ضد مهم متاثر دي، خو په قبایلی سیمو کې د پولیو خطرناک ترین وایرس P3 د ختمولو داوو سره چارواکي هیله مند دي چې په روان کال کې به د فاټنه پولیو په مکمل ډول ختمولو کې کامیاب شي. په خبر ایجنسی کې د صحت محکمې مشر ډاکټر سمین وای د خرابو حالاتو باوجود دوی بیماری د لمیان زوړلو په لړ کې هلې ځلې کوي.
موږ خپل کمپین جاری ساتلې دي، حالاتو باوجود هم اوس هم مطلب دا دی چې ورته پلین موږ روان دي. موږ کوشش کوو خیر چې ان شاء الله چې راشي په طریقې سره چې مزید سپرېډ نشي او پیلاو نشي.
په نړیواله کچه د پولیو د ختمولو د نوښت ریپورت وای د 2011 د یو سل درې اویا کیسونو په پرتله په 2012 کې د پولیو کیسونه 850 ته راټیټ شو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غوختنو بانی در بی پارمانو نو بایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
قاجی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
دا مشال ریډیو دا د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د فاټا سیکریټریټ د ادارې FSSP لړخا کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی چې شپږ کرکټ ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. دا ټورنمنټ پرون ماښام سرته ورسېدو چې نور حال به په دې رپورت کې واورو.
په محمد ایجنسی کې د فاټا سپیشل سپورت پروګرام د سوري دلاندې د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی چې پرون سرته ورسېدو. په دې ټورنمنټ کې شپږ ټیمونو برخه اخیستې وه او د لوبې میدان یې سپورټس کمپلیکس غلنې و. د ګټلې شوې ټیم کپتان ارباب خان مشال ریډیو ته د کرکټ د میدانونو د نشوالي پاړه وویل.
نو دلته خو د لوبو ځایونه نشته دی او ګراؤنډ هم داسې ګراؤنډ دی چې هغه بیا هم د کرکټ قابل نه دی. تېر خل خوړونو چې کرکټ کوي ګراؤنډ موږ تاړو لږه سار اشتان په روان دي جلسې کې ګراؤنډ نشته دی.
رحمان الله د هغه ټیم کپتان دی چې کرکټ لوبه بایللې، خو وای هغوی ښه لوبه کړې وه ځکه خو فاینل میچ پورې را ورسېدل.
دینه مخکې کې د غزمنګ ټیمونه چې کوم شي دا کب دا غږ کې اران په کې خو دا څه لږ چې موږ په دې ټورنمنټ کې څو واښ سره موږ فاینل ته ورسېدل.
دا محمد کرکټ اسوسییشن صدر او په محمد ایجنسی کې د یوازینی کرکټ کلب چې ریدا کرکټ کلب نومېږي جوړونکې شاه محمود مومن سره مو هم خبرې وکړلې.
دا اکیډمي ما جوړ کړې چې موږ محمد ایجنسی چې کوم کړه چې هغه دلته پریکټس کوي او دلته دې ته لکه مخ کې لار ملاويږي. دا د فارا د اکیډمي ما جوړ کړې لکه فاټر ته ریجن ملاو شو محمد ایجنسی ته د ډیسټریک حیثیت ملاو خو لکه زموږ تقریبا 20-25 کلاړن دا به د ډیسټریک نه لوب وکړي.
بیا مو کرکټ ټورنمنټ جوړونکې ادارې FSSP محمد ایجنسی د ایجنسی ډیولپمنټ افیسر مفتاوالدین سره خبرې وکړې. نو هغه وویل د لوبو د پرمختګ لپاره قبایلي حکومت فنډ مخصوص کړی دی او دا به د ځوانانو په لوبو لګي ځکه چې دا یو ښه سرګرمي ده.
کرکټ هم عام شي او څنګه دې مومن د خاورې یو بچی بعد د عام د پاکستان په سطح باندې یا د علاقې په سطح باندې به څنګه خپل نوم پیدا کړي. نو دا یو موږ یو ټورنمنټ ارینج کړو شپاړس ټیمونه پکې سو واغستله او شپاړس ټیمونه خو مکمل پوره چې څومره د PCBA ریکوایرمنټ سامان دی او سامان هم تور کړو پیچ هم ته د ګراؤنډ مکمل بیرته تیار کړو.
دا مفتاوالدین په وینا لنډ وخت کې به د خوایزه سیمې د کرکټ ګراؤنډ تیار شي چې د دغه لرې پرتې سیمې ځوانان به پکې لوبې کوي او هغوی به هر قسمه مرسته کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د متحده قومونو د زنانه او سانګې په مرسته په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او ګلګت بلتستان کې د زنانه او ماشومانو د حقونو خېګړې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم پاک ویمن وای چې 15 اویا خلک فکر لري چې په پښتونخوا سیمه کې په زنانه او ماشومانو تشدد ډیر کیږي، خو دا غي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کیږي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان نور تفصیل اورو.
په پیښور قبایلی سیمو او گلگت بلتستان کې د زنانه او ماشومانو د خېګړې او د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم چې مالی مرستې یو ان وومن یا د متحده قومونو د زنانه تنظیم کوي، پاک وومن وای چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې اویا فیصد خلکو دوی ته ویلي چې په زنانه او ماشومانو باندې ډېر تشدد کیږي، او دوی غوښتنه وکړه چې باید میډیا او د دوی ټاکل شوی د اسمبلی یا د پارلمان غړي د دې د مخنیوي او ردې د حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دغه تنظیم مشر حسین علی مشال لیډو ته پدې باب لوای
75% خلکو مونږ ته دا خبر وکړل چې زمونږ د زنانو او د ماشومانو حواله سره وایلنس په معاشره کې شته دي. خو دا غي یو خو د میډیا په تر باندې پروجیکشن نکېږي، بل د پښتونولۍ په وجه باندې چې کم دینو د غیرت په وجه باندې چې کم دینو دا غي زونه مخکې پروجیکشن نکېږي. خلکو دا ډیماند وکړي چې میډیا له پکار دي چې غي مخې تراشي او کلی په کلی باندې یو یونین کونسل په ستا باندې غي لړشي او د دې زونه د आवाज اوچت کی، او دا نه صرف د عوامو لپاره اوچت کی بلکې د پارلیمنت لپاره اوچت کی، او د لپاره دي یو قوانين چې کم دینو आवाज کړی شي.
دا دغه تنظیم دغه وینا ده چې دوی په قبایلی سیمو کې او د قبایلی سیمو څخه به کور شوي کډوالو زنانه او ماشومان د خېګړې لپاره هم حل ځلې کوي. قائم علي شاه چر دغه تنظیم یو غړ دی وای
په فاټا کې چې زموږ چې کم پروجیکټ نه موږ الته په برتر رجستریشن کار کوو، په فاټا کې دا تعداد ډېر زیات دی چې کی ماشومان د رجستریشن نه پاتې دي. د دې نه علاوه چې کم تیر شوی زموږ د آی ډی پی یو دلته یو سیلاب چلیدل په زنګ سپیشلی په خیبر پښتونخوا کې، په دې کې چې موږ مختلف ریسرچ سټډیز کړی دي، دا غي فاینډینګ چې دي نو هغه موږ گورنمنٹ سره شیر کړی دي، موږ مختلف ڈونر سره شیر کړی دي. په جروزه کیمپ کې جی او ناکه محمد ایجنسی د کیمپونو کې موږ جلد کم زرانه دي. آیدا پاره موږ سنټر جوړ کړی دي، ماشومان لپاره موږ ایمرجنسی ریسپانس سکول جوړ کړی دي، ایجوکیشن لپاره چې ایجوکیشن کنټینیو ساتي.
د دوی د سیلن تر مخه 73 زنانه او نارینه په اسمبلی کې نستو زنانه غوړ نه غوښتنه وکړه چې د کوم حلقو او سیمونو چې دوی منتخب شوی دي د هغې کلیوالو زنانه د ستونزو حواله لپاره دی حل ځلې وکړي. حسین علي زیاتوي
لس کم سل فیصد زنانه منتدا خبر وکړه، منتدا ډیماند وکړه چې د زنانه چې کوم د منتخب پارلیمنت یې صدر نن سبا 22 دی، د زنانه ول اصل کې د خپل حلقو د غي د زنانه نمائندګي پکار ده، چې دا زنانه د کلو د زنانه د پاره او د غي د امپاورمنت د پاره او د غي د حقوقو د پاره چې کوم دنه پدې کې پلانینګ کوي، د دې لپاره ډیولپمنت پلان چې کوم دنه هغه دی ریکمند کی، او د کمیونټي تراشي او د خلکو سره میلاو شي، نه چې صرف په پارلیمنت کې د دې زونو ائډنټیفیکیشن او یا هغه وکي، بلکې د لپاره د دې لړ شو د خلکو سره کینو الټا پولیټیکل فورمز کې د زنانه
یا د نړیوال د چرداغ تنظیم د ریسرچ یا سړنې تر مخه لسکم سلفی صدا اولسو د خپل ټاکل شوی پارلماني غړو او نمائندګانو نه غوښتنه وکړه چې د وټونو وړاندې دوی سره شوی وعده دي اوس تر سره کړي او د دوی ستونزې دي هوارې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ځای قبایلي مشرانو د طالبان په لیکو کې ځینو سرچینو مشال ریډیو ته نن ویلي چې د امریکایي پایلوټ الوتکو په پرونی برید کې وژل شوی د طالبانو مهم مشر ولی الرحمن مسعود پر مازیګر په میرامشا کې په کانیا قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د طالبانو ځینو سرچینو د نن مشهودل په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان د ولی الرحمن پر ځای اوس خان سید شبیخیل عرف سجنا نوې مرستیال مشر ټاکل دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي د توهین رسالت په قانون کې د هیڅ ډول بدلون ضرورت نشته. پرون په اسلام آباد کې د سوي غونډې وروسته په جاري سوي بیان کې راغلي چې د توهین رسالت په قانون کې نه بلکې د عملي کولو په طریقه کې باید سمای راوستل شي. د خبر پښتونخوا اسمبلی کې اکثریتي او اقلیتي ګوندونو نن دغه ایوان د سپیکر لپاره د اسد فیصل او د ډیپټي سپیکر لپاره د امتیاز شاهد په نومونو اتفاق کړی. د دغه امیدوارانو په مقابله کې جمعیت المسلم د سپیکر لپاره منور خان او د ډیپټي سپیکر لپاره مسلم لیگ نواز ډلی ارباب اکبر خیر نامزد کړیو، خو بیا وروسته دغه دواړو امیدوارانو خپل نومونه بیرته واخیستل. د افغانستان ولسمشر مشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان د ولسمشري د 2014 کال انتخابات به حتمن کېږي، خو شبه دا وي چې ټاکنو کې دوه درې امیدواران ودرېږي. ښاغلي کرزی نن د کلیو د پراختیا د شوراګانو په کانفرنس کې وویل چې دغه دوه درې امیدواران دي د ملي یووالي له لارې مخې ته راسي. په کابل کې پلسګونو محصلینو د مدني ټولنو غړو او د کابل شهر اوسیدونکو نن د ایران پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد ښار کې د سرسلي پر دفتر پرونی ځانمرګي حمله کندلې ده. تیر اونۍ د یو برتانوي فوجي د وژلو په تور تورن کس عدالت ته نن وړاندې کسو. د شام د ولسمشر بشار الاسد لخوا ویل شوي چې دمشق وار لمخه د روسلوري د پرمختللي هوایي دفاعي نظام لومړی ټپال ترلاسه کړی دی. معذور ماشومان د نړۍ تر ټولو بې اهمیته خلک دي. د خبرو نن د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې په نوي رپورټ کې شوې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ترسیږي. مونږ هیله کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې دا خبرونه په تیارولو کې مرسته کړې وه. زه ملیحا امیر ساده، عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار جانتن دنا په یو ځای اجازه غواړو. د بل خبرونه پورې مپلوې لاس پرو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.